په وطن خواره ګردونه لتا ورسته ټوټه شوی دل تزرونه لتا ورسته د بیرغ ورقاب کدا لتا ورسته تت شوی دی رنگونه
تکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوا نه، بیا به ارزو او تر چاپ به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لامل ټپي او وروسته د جولای په 11مه په روختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو، شاعرانو، بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه:
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادرو، او پر شونډو یې سرود څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نخترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتۍ په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپی شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمیلو رون اندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او مانوي مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په مخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی ترڅو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا ده چې د خوست ټول ولسوالیو کې اما کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو، او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه او هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکې، لمون سره همکاري وکړي ترڅو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، ترڅو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو علی لسان د ځون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیه د کوون کې لري او شوب تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې د کوون کې هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانیست ته خوخت دی او زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مې نو افغان د ولسم ټولګي زده کوونکو ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روخیا باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه په مطالعه کې د له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د سم ټولګي زده کوونکو ته کتاب څه د ژوند لاره ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند نوړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیل زینو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست تقبایل او پالیلې سکه کتابتون پرانیست. لوي خبرته ورسته مي د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
پوهان نصر الله ستانکسي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نور استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکسي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکی معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی پل دو یا چو کلمونه. کلا چه یو اصطلاح پی یو قانونی سند که تسجیل سی او غخ پور سی دغه اصطلاح ملی برنری او ملی اصطلاح کرد کی. دوم ارخ بین المللی اصطلاحات دی، یعنی دی بین المللی حقوق اصطلاحات دی، اغا اصطلاحات دی چه پر نرائیوالو بین المللی حقوقو که منل سی بی بی او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې ګره ترجمه کېږي د موږ ژبه ته. البته دا یو بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمې یا ژباړې چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړې دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاح د موږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په حال کې چې دا یونیورسل کلمه هلته کارول سوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی، همه شمول. اما موږ راوستي هماغه سي. دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط سوي دي، اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي، د معنوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان دا نن سبا یو اصطلاح حقوقی اصطلاح اوری او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه څه کاموسیات یعنی د شاه ملا خان له دورې نه را په دخوا موږ د تکمین یو ډیپارټمنټ یو لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون تایکیږي تصویبیږي د اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1340 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کې کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سره خپرېږي شي اړخ ته پښتو متن ده او چپ اړخ ته دري متن په عین پاړه کې کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرسن ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تیریږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کیږي، سره له دې چې ځینې مورخین لرغون آریانا که هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري لکه مثلا یاسا د قانون په نامه راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپل عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سل اسلامی فکر اخیستل څه دی او تروس پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڑے مورک کړی ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دا اصطلاحات دي چې د اسلامی فکر اخیستل څه او تروس پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقی اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه راتلل دغه اصطلاحات دغه استفاده کېدل. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، دموږ حقوقي نظام ته سره له دې چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلی که څوک په یو ورځپانه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم غیوه استلا بل بل ډول راوخلی. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کیږي
په غربي نړۍ کې؟ په نورې دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کیږي چې استلا او فهمه وي، اما چې د دې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. ممکن تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي دي. اما کله چې یو متخصص سړی د رښتې نه د بریرو ته مشکلې چې هغه اوفامک دغه مسله. بل مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي دا هیڅ وخت الزامي نه ده، او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلې سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم، د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل دا کله کله دا زموږ لیکوالان یعنې غیر مسلکي لیکوالان دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق به مال، مانا دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده که له نکاله ات نه زه دومره شی درکوم، یعنې په بدل د دومره شی کې ما آزاده که. یا مثلا مهر می در بخم مال دی خپل ازدواج لحق نه خلاص که، دا پیشنهاد خزه کهی نه ناری نه. یا مثلا مگه بلا مثلا لو تفریق، قضایی تفریق، قضایی تفریق دا مانا لری چه یو عیب پا ناری نه که وجود لری چه دی ازدواج استمرار خزه تا ضرر رسی. مثلا شخص که یو مرض ده چه اقل صعب الالاج ده الالاجی گی نه دای که ولی سی محکمه تلارسی او د ازدواج انحلال وړي کې چیرې ثابت کړی دی. یا مثلا میړه نفقه نسي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجه کې هم دا ښځه کولی سي محکمې ته مراجعه وکړي. ګران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا کدی طلاق معادل استعمال کو دلو اشتباه ده.
په هانت سنګزای په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې جنو ته تاسو اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوې ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو د سټونز ته به څنګه حل لاره پیدا کړو؟
دا لار اول خو ما مخکې عرض کړو د دولت وظیفه ده، ما به هم د وزارت عدلیه وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستره محکمې او نور حقوقي مؤسسات او حتی این شوګان او غیر دولتي مؤسسات چې وختي کارونه کوي دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي که باید ځان ته پوه شي. خیا د موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لارهی رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو رادیو چې څلور ساعته او خبرونه لري او تقریبا ټول افغانستان کوي او همدارنګه ډیر زیات مخاطبین لري لشمیره زیات دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ورورسي یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی سي دا اصطلاحات ورورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډیر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډیر وخت ډیره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. دغه تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زخپله د خپل تجربه په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوم ژباړو یې انګلیسي شبي یا نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي. کله ناکله چې به په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پویږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زخپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کېده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمنځه ولاړ شي او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دولار لري. یوالاره دا ده چې اکثرا تاسو ګورئ چې په نویو مؤسساتو کې په دنیا کې معمول ده، حتی په شرکتونو کې دوی معمولا حقوقي مشاورین ځان ساتي. د دغه حقوقي مشاورینو یوه وظیفه همدغه ده، مثلا چې که چیرې اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر بل اداره وي له کوم اصطلاح له کوم ترم سره مواجه کیږي یا د کوم متن د قانون سره مواجه کیږي چې د هغه په مفهوم نه پوهیږي یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لاره دا ده چې دا حقوقي مشاور باید حل کړي. دا یوه لاره دا ده، سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسري شکل لري، په دې مانا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي. یعنې دا په دې عادي ډکشنری کې نشتي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه شوې ده، او دا به لږ څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وسي، اما زما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحاتو په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متني، ولو که یو حقوقي مرجع رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل سي. یعنی په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهان ستانکزي څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خپرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
نن یې ساعت ته پام نه و، علمي بحث او پوښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایي نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد خدای پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرد چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچنۍ لیدل کېدې. نارینه وو ته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمپر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. د ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کې کول. په چهره یې کمپر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لا غلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو یاري به مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونې دا غنه ران غاړم زحمت شبر اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال. د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال. ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل دسندر اس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل